طالبان د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت ارستنه شو کړواله تا د کارمندانو په برخه کې د افغان سوداګرو د مرستې غوښتنه کړې ده. د وزارت پرون په کابل کې ارستنه شو کړواله تا د کارمندانو په غونډه کې پر افغان سوداګرو غږ کړی چې د هیواد دننه پانګونه وکړي چې خلکو ته د کار زمینه برابر شي. د دغې وزارت سرپرست وزیر نوردین عزیزي ویلي، افغان سوداګر دې د ترکیې او نورو هیوادونو پر ځای افغانستان کې پانګونه وکړي څو د خپلو تولیداتو او صنعتونو ملاتړ وشي. د طالبانو حکومت راستنه شو کډوالو ته د کارمندنې دا غونډه په داسې حال کې جوړوي چې په میلیونو کډوالو ته وروستیو په میاشتو کې له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د کار فرصتونه نشته. د کډوالو له راستنېدو وړاندې ډېر شمېر ځوانان د بېکارۍ له وجې د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر اروپایي او نورو هېوادونو ته کډه شوي وو. د پاکستان حکومت یو سلو دوه ویشت افغان بندیان راخوشي کړي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د لیږد امیر بخت جمال ګوهر وایي دغه کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو پرون افغان لوري ته سپارل شوي چې ډېر شمېر یې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل. د ګوهر په ټکو راخوشي شوي کډوالو له دوو ورځو نیولې تر دریو کلونو یې د بند موده تېره کړې وه. هغه وړاندې ویلي راخوشي شوي کسان د ننګرهار، لغمان، پروان، کابل، خوست او پکتیا ولایتونو اوسېدونکي وو چې خپلو اصلي سیمو ته ستانه کړای شوي دي. د پاکستان حکومت د بندیان ته داسې حال کې راخوشي کوي چې د هېواد د ریاض خان افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ د بل هر وخت پرتله جدي کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو له کبله دیارلس کسان مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي په مړه شوو کسانو کې نهه ماشومان، درې ښځې او یو سړی شامل دي. د دغې ادارې په خبره د سیلابونو له کبله درې نور کسان ټپیان شوي او په زرهاوو کلیوالي ځمکې او کورونه ویجاړ شوي دي. د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبله په داسې حال کې ده چې نن پنجشنبې د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې د اورښتونو او له کبله یې د سیلابونو د راوتو وړاندوینه شوې ده. د بشری مرستو تبان د سلو ساتمنونو په غزه کې د پراخې قافې خبرداری ورکړی. د بشری مرستو د رسونې یو سلیولو ساتمنونو له هغې ډلې د بی کولي ډاکټرانو سازمان پرون چهارشنبې خبرداری ورکړی چې په غزه کې د دوی د کارکوونکو په ګډون خلک د مرګ په حال کې دي. د هغوی ادارو په غزه کې د اچلو ورباندې پوښتنه کړې او پر ښکېلو خواوې یې غږ کړی چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د بشري مرستو رسولو ساتمنونو ته د مرستې د رسولو اجازه ورکړي. د اسرایلو حکومت په وروستیو کې په غزه کې د پلاخ قاطع او لوږې له کبله له فشارونو سره مخ دی. غزه چې د څه باندې دوه میلیونو فلسطینیانو کور دی، په تېرو ویشت میاشتو کې د جګړې سربېره له سخت قاطع سره مخ دی او د خوراکي توکو د ویش پر مهال په کې په زرهاوو کسان د اسرایلو د سفیرو په ډزو کې وژل شوي دي. او د کرکټ په شپږیز لیګ کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه سهار مهال د امو نهنګانو او سپین غر بازانو تر منځ ده او بله لوبه ماسپښین کې د بو ساتونکو او بند امیر خامارانو تر منځ ترسره کیږي. دغه لوبې له پرمې ورنې وروسته نن پنجشنبې لپاره پلان شوي دي. د شپږیز لیګ لسم پړاو د همدې اونۍ په سر کې پایله او د دفتر لومړۍ نیټې به تمام کړي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله میمنې درنو زده کوونکو، هیله د چرغ او جوړ به یاست وخت په موتر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون پر سم لوسته شرغلا سویم. نن مو موضوع په نیمه پیړۍ کې د اروپا ادمی او فکری بدلونونو په حق لدی. د چ په دغه پیړۍ کې د اروپا علمی او فکری بدلونونو څه ډول دي په همدغه لوست کې باندې په هیجو راز خپل درس پیلو. په نیمه پیړۍ کې د اروپا علمی او فکری بدلونونو په نیمه پیړۍ کې د اروپا ټولنیز او همدارنګه مذهبي بدلونونه د اروپایانو په علمي او پوهنې استعمال کې بدلون راوستي. د هغه ځای چې پاچاهانو د ډېر ځواک د خپل ځواک د ډېروالي مینوال و او همدارنګه د اوسېدونکو به د خپل شتمنیو د ډېروالي غوښتونکي و، دوی زیاتره هغه علم ته یا هغه زده کړو ته پاملرنه کول چې د دوی ځواک او شتمني ور ډېره کړي. نو په همدغه خاطر یې ځانونه د زده کړې مینوال او د پوهانو ملاتړي شول. هغه دوی د هغو پوهانو د څېړنو، کشفیاتو او نوښتونو د زیار پایلې په ډیر کم ارزښت سره ترلاسه کول. د بیلګې په توګه که چیرې کیمیا پوهانو وکولای سول چې بارود پیدا کړي، پاچاهانو به هغه په بهتره اور لژونکو وسلو سره په خپلو توپخانو د سنبالولو لپاره ورڅخه ګټه اخیسته. کله چې بخار ماشین جوړ سو، پنګه لرونکي کسان بیا د هغه څخه د تولید د ډیرولو لپاره ګټه اخیستل. په ټولیز ډول سره دغه مهال د نوي علومو د مهمو ځانګړتیاو د ډلې څخه یو مهم بدلون چې و، هغه په صنعت او ټکنالوژي کې په صنعت او ټکنالوژي او د تولید د لوړوالي او د هغو د بدلون وړتیاو په دغه مهال کې. په دغه نوې پیړۍ کې څلور پوهان د نوي علومو مخکښ سول چې دغو له جملې څخه دغه څلور پوهان کوپرنیک، کپلر، ګالیلا او نیوټن و. دغه پوهانو دوی مهمې ځانګړنې درلودې. اول دا چې دوی صبر او ډېره حوصله د طبیعي پیښو په پلټنه لیدکاته برلاسي کې به درلوده. بله ځانګړتیا به دا وه چې ډېره ځیرکتیا او هوښیارتیا یې د علمي فرضیو په رامنځته کولو کې درلوده. د همدغه عمله بیا هغه مخالفین یا پخوانی علوم ملاتړ کوونکي چې و د هغو د سختو بریدونو او نیوکو لاندې راغلل. دغه پوهان په دغه دوره کې د مورخونو په عقایدو او فکرونو کې هم ځینې بنسټیز بدلونونه رامنځته سوه چې د تاریخي مطالعاتو په جریان کې بیا د مهمو بدلونونو لامل سوه. اول دا چې د اروپا د تیرو دورو فرهنګي او مدني آثار لکه د یونان او لرغونی روم آثار ته پاملرنه ډیره وسو، په داسې حال کې چې په منځنۍ پیړۍ کې بیا هغه دوران ته د شرک او بتپرستی آثار د آثار په توګه کتل کېده او د همدغه کبله یا د همدغه عمله کومه ځانګړې پاملرنه ورته نه درلوده. دویم دا چې مورخونو د پاچاهانو او حکمروایانو د ژوند د پیښو د څرګندولو پر ځای به د عامو خلکو د ژوند ټولنیز او اقتصادي حالات ته ډېر پاملرنه درلوده. دریم دا چې د سیاسي او نظامی پیښو د بیانولو پر ځای به دوی هڅه کول چې د هغه پیښو لاملونه او پایلې وڅېړي. د دې ترڅنګ دا چې څلورم دا چې د نویو پوهو د نوښتونو په کارولو سره په ځانګړې توګه لرغون پیژندنې او سکه پیژندنې مورخونو سره مرسته وکړه تر څو د ملتونو د تیر تاریخي جریان څخه یوه واقعیت طرحه او تصویر یې ورته ګوته کړي چې د روم امپراتوري سقوط او زوال کتاب چې د ګیوبن اثر دی د تاریخ لیکنې د یوې نوې تګلارې یو ښه مثال دی. د دې ترڅنګ راځو په دغه پیړۍ کې د اروپا سیاسي بدلونونه ته. د هسپانیا یا اندلس د مسلمانانو د مات څخه وروسته په 1492 کال کې بیا هسپانیا یو ځل د مسیحانو لاس ته ورغله او په همدغه کال کې بیا امریکا هم کشف شوه. په دغه حال کې شارلکن و چې 1519 کال څخه تر 1550 میلادي کال پورې د هسپانیا پاچا چې د هسپانیا د پاچاهي سربېره دوی د روم امپراتوري هم له همدې عمله د هالند، بلجیم او اتریش او آلمان هیوادونه د هغه د قلمرو په برخه کې وو. د امریکا د لوی وچې کشف چې په کشف سره په سویلي او مرکزی امریکا کې لوی مستعمرې هم د اسپانیا لاسته ورغلې او په دې ترتیب سره هسپانیا د په دغه نوې پیړۍ کې یو ډیر ځواکمن او زبرځواک اروپایي هیوادونه څخه وو. په 1568 میلادي کال کې د هالند خلکو بیا د هسپانیې د نفوس په وړاندې مقاومت وکړ او راوپاڅېدل. دوی به په دې باندې وتوانېدل چې پر هغو باندې بریا ترلاسه کړي او د خپل هیواد خپلواکي هم لاسته راوړي. د هسپانیا پر وړاندې د هالند خلکو بریا یا د دوی دغه کامیابي دغه هیواد حیثیت او ځواک ته لوی ضربه ورکړې، دغه هیواد حیثیت او ځواک یې راکښته کړي. بل مهم لامل چې هغه د هسپانیې پرمختګ ته د پایتکی کې شو دی او د هسپانیا د پرمختګ خند وګرځیدي، هغه د انګلستان په وړاندې په 1588 میلادي کال کې دغه هیواد سمندري ځواکونو ماته و چې دغه سمندري ځواکونو د ماتې څخه وروسته د هسپانیا پرمختګ یو څه خندونه منځ ته راغله یا خندونه په وړاندې ودرېدل. راځو په فرانسې کې د 14 لویې د واکمنۍ پر مهال، دا چې فرانسې د 14 لویې د واکمنۍ پر مهال څه ډول پک په تدریج سره هسپانیا خپل ځواک د لاسه ورکوي. یعنی دلته هغه کوم پیښه چې وسوه، هغه د لامل سو چې هسپانیا په تدریجي ډول سره خپل ځواک د لاسه ورکي کمزوري سي او د همدغه د لاسه د ځواک کمزورتیا او د ځواک د لاسه ورکول نورو اروپایي هیوادونو ته لکه هالند، فرانسا او انګلستان خپل ځواک نور هم پیاوړی کوي. په دغه وخت کې د 18مې پیړۍ په شروع کې بیا فرانسه د اروپا د پیاوړو ځواکونو د جملې څخه و چې دغه ځواک بیا د زینو مهمو لاملونو په پایله کې دغه ځواک دوی ترلاسه کوي. اول دا چې د فرانسې ځواک او شتمني د هسپانیا د ځواک او شتمنۍ برعکس چې هغه د لوی امریکا د امریکا د لوی وچې د باد راوړو سرو زرو او شتمنۍ څخه رامنځته کېدله د تولید او سوداګریزو چارو پر بنسټ باندې ولاړه. یعنې د فرانسې ځواک او شتمنۍ چې وه هغه په سوداګریزو د تولید په سوداګریزو چارو باندې ولاړه وه. دوهم د پاچاهانو او د پوهو سلاکارانو او تر څنګ یې د کارپو ټولواکانو لکه ریشلو مزارین کلبر درایي او داسې نورو د وړاندیزونو څخه ګټه اخیستنه وه چې دوی به د دغه کارپوهانو او د دغه سلاکارانو څخه د وړاندیزونو څخه به دوی ګټه اخیستل. ورپسې د مذهبي خپلواک سیاست په فرانسې کې د کاتولیکانو او پروتستانتانو ترمنځ مذهبي توپیرونه او کړکیچونه کم کړل. ورپسې دا چې د فرانسې پاچاهي عدالت لوده چې د هغه د پاچاهي سرچینه الهي ورکړه د همدغه عمل ځان د اشرافو د ملاتړ او همدارنګه د پاپ د هوکړې څخه بې نیازه ګڼي. یعنې دوی ته به ضرورت نه درلود او د هغو د غوښتنې په وړاندې به د خپل رایې په خپلواکۍ باندې ټینګار کوي. د فرانسې ځواک ولسمې پیړۍ کې د 14مې لوی د پاچا پر مهال 14مې لوی د دوی پاچا وو. په همدغه وخت کې چې اویا کلونه په شاوخوا کې حکومت کړی و خپل هغه لوړ پوړ ته ورسېدی. که څه هم د هغه د حکومت په وروستي کلونه کې به د فرانسې قدرت یو څه کمزورې سو، له همدغه امله د هیواد شتمني نه یوازې د دغه د هیواد شتمني یوازې د دربار تجملات او ښکل ودانۍ په جوړولو باندې لګولې. سربیره پر دې بیا فرانسویان د خپلو ګاونډي هیوادونو سره په اروپا کې شي اړیکې درلودې. په اروپا کې یعنی شاړي کې نه درلودې او د هغو د کورنۍ چارو کې لاسوهنې کولې. په داسې حال کې چې د انګلستان سره د جګړو د فرانسې وګړي په دغه زمانه کې ډېر پتنګ کړي وو. دغه مسایل د فرانسې اقتصاد کمزوري کړ او په داسې حال کې چې د دغه هیواد اصلي سیال یعنی انګلستان چې دوی اصلي سیال وو هغه خپل سمندري ځواکونه ډېر پیاوړي کړ او خپلو مستعمراتو ته ورځ په ورځ پراخوالي ورکوي. انګلستان د خپل پاچا ګیوتین ته سپاري. د نوې پیړۍ په شروع کې یعنی د دغه نوې پیړۍ په شروع کې انګلند چې د یوې خوا هغه د کاتولیکانو د خودو میدان وو، د بلې خوا به د پاچا او د پارلمان د جګړو ډګر هم وو. یعنی د پاچا او د پارلمان ترمنځ جګړه هم همدغه ځای کې رامنځته کېدلې. په دغه خودو کې بیا پروتستانتیانو یو ډله په انګلند کې بریالیتوب ته ورسېده، مګر د پاچا او خودو ضروري وو چې په دغه پیړۍ کې انګلستان د سیاسي نظام بدلونونو د بنسټیزو لاملونو څخه د پارلمان ترمنځ شمیرل کیږي. او په 1428 میلادي کال کې بیا د انګلینډ پارلمان یوه لایحه یعنی د عدالت غوښتنې لایحه په نامه هغه تصویب کړه چې په دغه سبب بیا لومړی چارلس ته ویل کېده چې هغه د مطلق واک خاوند نه دی او دغه واک نه لري چې د قانون څخه پرته د بل چا څخه مالیات واخلي او یا هم څوک زندان ته ولېږدوي. دا مسله په انګلستان کې د کورنیو جګړو او درامستی کېدلو لامل شوې. اختلافات او جګړې په دغه د انګلستان په داخل کې رامنځته شولې چې بیا په پایله کې د پارلمان په بریالیتوب سره پای ته ورسېدې. یعنی پارلمان بریالیتوب ترلاسه کړ او دغه حرکت بیا د دغه حرکت مشري د کرامول په نوم د یو با اراده هوډمن نظامي قومندان په لاس کې و چې هغه روین تنان په نامه یو نوی پوز رامنځته کړ او په دې باندې وتوانېدی چې سلطنتي ساتونکو هغه ته ماته ورکړي. او په پایله کې بیا لومړی چارلیز ونیول سو، هغه اول زندانی سو بیا ورسته په دار باندې وزړول سو. ورسته بیا د کرامول په هیواد کې جمهوریت نظام ټینګ کړ. کرامول بیا دا غوښتل چې د انګلند د مستعمراتو سوداګری ته نور هم واده ورکړي. ایرلند ونیوي، هغه اشغال کړي، هالندیانو سره جګړه وکړه، هغه ته ماته ورکړه او یو نوی سوداګریز قوانین رامنځته کړ. د کرامول په کړنو کې بیا د انګلستان سمندري ځواکونه ډېر پیاوړي شول. انګلستان کې لومړنی او وروستنی جمهوری نظام پای ته ورسېدی او بیا سلطنتي نظام رامنځته شو. د دې ترڅنګ روسیه په حق لري. روسیه بیا د لوی پیتر په دغه لوی پیتر په روسیه کې خپل خیالونه په واقعیت ته ډول بدلوي. د 13مې زیږدیزې پیړۍ په شروع کې د روسیې د امپراتورانو څخه د لوی پیتر په نامه یو امپراتور دا تصمیم ونیوي چې روسیه په یو پیاوړی دولت باندې بدل کړي او د روسیې د پیاوړي کولو لپاره د هغه په نامه داسې وچاول په نوې وسلو باندې د وسلوالو ځواکونه سمبال کړي او د نوي جنگي فنونو سره د سرتیرو بلاتیا ور ډیر کړي. بل دا چې د سوداګرۍ او سمندري چلند ته پراختیا ورکړي، د آزادو ګرمو اوبو ته لاسرسي پیدا کړي او هم چلن د روسیې لویدیځ برخه ترلاسه. په اتریش او پروس کې د نوي دولتونو رامنځته کېدل په نوې پیړۍ کې د مهم سیاسي بدلونونو څخه یو هم په اروپا کې د نوي پیاوړي دولتونو رامنځته کول و، چې دغه دولتونو څخه یو هم آلمان دولت و چې دغه دولت د روم د مقدس امپراتوري په شمال کې رامنځته شو او د پولند په نیولو سره خپل قلمرو ډیر پراخه کړ. په لنډ وخت کې یو بل مهم هیواد هم ونیوي، اتریش هم د روم د امپراتوري یو سویلي ایالت و چې کرا کرا یې په امپراتوري سره بدل شو. د اتریش تر ټولو مهم ګاونډی عثماني هیواد و چې په 13مه میلادي پیړۍ کې د دغه دولت کمزوري سو او د اتریش هغه ترلاسه کړه ډیره لویه برخه چې بیا په اروپا کې یو ډیر ستر هیواد باندې بدل سو. راځو د انګلستان انقلاب ته. صنعتي انقلاب چې هغه د انساني ځواک په بدل کې د ماشين د ځواک د کارولو څخه عبارت دی، لومړی د انګلستان څخه شروع سو، بیا کرار کرار نورو هیوادونو ته ورسېدی. د بخار د ماشين په کشفولو سره د تولید بهیر ډیر ګړندی سو او د تولید لګښتونه هم راکښته سو. د عامه هوساینې کچه هم په صنعت کې ډیره و. صنعتي انقلاب خپل د دوو یعنی اقتصادي او ټولنیزو پیښو د راپیدا کېدلو او پرمختیا لامل سو. اول دا چې په بهر کې د اسیا او افریقایي ملتونو لوټول او د استعمار پرمختیا، دوهم په هیواد کې دننه د کارګرانو څخه ګټه اخیستنه. صنعتي انقلاب په انګلستان کې تر ټولو لومړی په درو برخو کې رامنځته سو، چې هغه د اوبدلو، د ډبرو سکرو او د اوسپنې ویلې کېدل و، چې بیا په پایله کې انګلستان په یو صنعتي ځواک باندې بدل کړ. د صنعتي انقلاب په وخت کې هر نوې اختراع چې کېدل هغه د دې سبب سو چې ماشینونه د یو شمیر کارګرانو پر ځای باندې وګمارل سي، یعنی ماشینانو څخه د دوی کار واخلي او خلک ډیر بیکاره سي. چې خلک چې بیکاره کېدل، دوی دغه ماشینونه د ځان د بدمرغي مسول ګڼي. نو زیاتره وختونه دغه ماشینونه ماتول، چې بیا وروسته دوی په دې پوسو چې ماشینان هیڅ کومه ګناه نه لري، بلکې نوی اقتصادي نظام د هغو د بېوزلۍ او بیکاري مسول دی، چې بیا نو کارځایونه د ډیر شمیر پخوانی لاسي صنایع او همدارنګه کوچنی فابریکې تسخیر کړلې او د کسب او پخوانی لاسي صنایع خاوندان بیا د لویو فابریکو اجیر کارګران شول. دا هم د انګلستان د صنعتي انقلاب په حق له ودره نو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به موږ ګرځېدلې وي. نن درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لوی او مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره ونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هیله میومنې درنو سکونکو، هیله دا چې روغ او جوړ بیاست وخت مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون 15م لوست شرح لاستویم. هیله دا چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست سره خلنی شي بوره سره مل پاتې سي او از موږ استاد سي د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د فرانسې د جمهوریت په حق لده. نن ورځ به په دې لوست کې موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو چې دا جمهوریت سره ول مېست راځي او د فرانسې د دولت اړوند به معلومات لاسته راوړو. نن ورځ خپل درس په لوه د درس عنوان مو د فرانسې جمهوریت دی. فرانسې د اروپا په لویدیځ کې موقعیت لري، چې شمال طرف ته د مانش سمندر او سویل طرف ته د مدیترانه سمندر، ختیځ ته بلجیم، سویس، ایتالیا او لوکزمبورګ، ترڅنګ موناکو او لویدیځ ته د بیسکای خلیج او سویل ته بیا د سویل ختیځ ته بیا د اسپانیا هیواد پروت دی. د دغه هیواد اوسیدونکي چې دی هغه بیا فرانسوي سپین نژاد دي، چې د فرانسې 2.5% خلک همدغه سپین نژاد خلک تشکیلوي او د دې هیواد 2.5% خلک د عیسوي دین پیروان دي. یعنی دغه هیواد زیاتره خلک 2.5% خلک عیسوي دین پیروان دي، یعنی عیسویان دي، او ترڅنګ 9.5% خلک بیا په فرانسوي ژبه باندې خبرې کوي. خپل فرانسه داسې یو هیواد دی چې د ډېر پخوانی تاریخ په درلودلو سره د میلاد څخه مخکې دا هیواد د ګول په نامه یادېږي. یعنی مخکې دا چې ډېر لرغونی او تاریخ یې د میلاد څخه پخوا دی، نو په دې خاطر مخکې تر میلاد دا هیواد د ګول په نامه یادېږي. سلیتیک، باسک او جرمنیان هم په دغه هیواد کې اوسېدل او په 1 میلادي کال کې شارلمان د فرانسې پاچا شو. یعنی په دغه کال کې د فرانسې پاچا شارلمان په نامه یو کس و چې د
پنځوس کاله واکمنی وکړه او په دغه پنځوس کلونو واکمنی کې یعنی په دغه خپل پنځوس کلنه واکمنی په دوره کې بیا د فرانسې زیاتره سیمې ونیولې. په اووه سوه او څلوېښته میلادي کال کې بیا ایټالیا ونیوله او جرمني قبایل یې هم مات کړل. د اسلام د سرښندونکو سره بیا د فرانسې تر سیله پورې ورسېدلې، تر هغه سیمو پورې یعنی د فرانسې تر سیله پورې د اسلام د اسلامي لشکرو سره وجنګېدی. او په اته سوه میلادي کال کې بیا د مسیحانو رهبر پاپ د روم د امپراتوري تاج د فرانسې د حکمران یعنی شارلمان پر سر باندې کېښودی. او د شارلمان د واکمنۍ پای بیا په هالند، بلجیم، آلمان، سویس، اتریش، چک، سلواک، هنګري، یوګسلاویا، ایټالیا او د اسپانیا سیمې بیا د فرانسې په واک کې. په دیارلسمه میلادي پیړۍ کې بیا د فرانسه په اروپا کې یو ډېر قدرتمند هیواد ګڼل کېدی. او سره له دې چې سره له ډېرو جګړو چې د انګلستان سره وکړې، په فرانسه کې مدني او قضایي ادارې جوړې سولې. څلورم فلیپ د هنر، فلسفې او کلتور په برخه کې هم خدمتونه وسول. یعنی دا چې سره له دې چې د انګلستان سره ډېرې جګړې فرانسې هیواد وکړي، نو په دیارلسمه میلادي پیړۍ کې په اروپا کې دا هیواد یو ډېر قدرتمند هیواد ګڼل کېدی، یعنې ډېر ځواک یې درلود. او په کلتوري، فلسفه او د هنر په برخه کې هم څلورم فلیپ خدمتونه وکړل. د څوارلسمې لوی دا چې څوارلسمې لوی د دوی پاچا و، د هغه د واکمنۍ پر وخت بیا د فرانسې کلتور نور هم پرمختګ وکړ. د پنځلسم لوی پر وخت بیا فرانسه د ناورین سره مخامخ شوه. په تدریجي ډول سره د فرانسې انقلاب رامنځته شو. او په اوولس سوه اتیا میلادي کال کې بیا د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو او هغه انقلاب بریالی شو او بریالیتوب ته ورسېدی. د فرانسې اساسي قانون بیا هم تدوین سو. ولسی جرګې په کار باندې شروع وکړه. د باستیل مشهور زندان خلاص سو او انقلابیان یې هم ونیول، هغه بندیان کړه او شپاړسم لوی هم اعدام سو. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه هم اعلان سو او شاهي نظام د منځه ولاړې. پر ځای یې د فرانسې په فرانسې کې جمهوري نظام یا جمهوري د جمهوریت بنسټ کېښودل سو او جمهوري نظام رامنځته سو. په فرانسې کې صدراعظم د ګوندونو د اختلاف د لارې چې په پارلمان کې ډېرې چوکۍ ترلاسه کړې. په فرانسې کې صدر اعظم ټاکل کیږي او د فرانسې د پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړی جرګه یې د ولسي جرګې ده یا اسمبلی نېشنل یا نېشنل اسمبلی نومیږي، چې دغه جرګه د خلکو لخوا ټاکل کیږي. پنځه سوه یا غړي لري په دغه جرګه کې. دویمه بیا د مشرانو جرګه ده. د مشرانو په جرګه کې بیا درې سوه یو شتنه کسه غړیتوب لري. د مشرانو د جرګې د غړو انتخاب بیا د یو انجمن د خوا څخه، چې کالج الکتریکل نومیږي، د نو کالو لپاره ټاکل کیږي. یعنی د مشرانو د جرګې کم غړي چې انتخابیږي، هغه بیا د یو انجمن د خوا انتخابیږي. دغه د مشرانو د جرګې غړي یعنی دغه درې سوه یو شپږ نفره. بیا دغه هر کس چې په دغه جرګه کې ټاکل کیږي، هغه د نو کلونو لپاره په همدغه مشرانو جرګه کې. په فرانسې کې بیا ولسی او مشرانو جرګه هر یو خپل مستقل رئیس لري. هم د ولسی جرګه ځانته مشر لري او هم د مشرانو جرګه ځانته یو رئیس او خپلواک او مستقل رئیس لري. جمهور رئیس بیا کولای شي چې ولسی جرګه منحله کړي یا د منځه یوسي، او د مشرانو جرګه رئیس بیا د دې واک لري چې کله رئیس جمهور نه وي، یعنی د رئیس جمهور په نشتون کې د رئیس جمهور کارونه سرته ورسوي. یعنی ولسی جرګه د رئیس جمهور په واسطه د منځه تلای شي، مګر د مشرانو جرګه چې بیا کله رئیس جمهور نه وي، هغه کولای شي چې د رئیس جمهور هغه کومې دندې چې دي هغه سرته ورسوي. فرانسې د نړۍ د اوو صنعتي هیوادونو د جملې څخه دي. د صنعت په برخه کې ډېر پرمختګ کړی دی، چې د اوو صنعتي هیوادونو څخه یعنی هغه صنعتي هیوادونو چې هغه په اول مقام کې دي. فرانسه به د همدغه اوو صنعتي هیوادونو څخه دي چې ښه صنعت لري، پرمختللی اقتصاد لري او ټول اقتصادي سکتورونه هم په متوازی ډول سره پرمختګ کړی دي. فرانسه د فرانسې په اقتصاد کې هم د اقتصاد په برخه کې دولت ونډه لږیږي، خو سره له دې به د فرانسې دولت د اوسپنو، د کرشي، د اوسپنو د کرشو، د برښنایي تاسیساتو، هوایی کرشو، مخابراتو په برخه کې هم پانګه شونه کوي. او فرانسه به د هغه اروپایي هیوادونو له جملې څخه دی چې نولس سوه نوي میلادي کال کې د اروپا د پولي واحد یعنی ایرو د خپل هیواد پولي واحد په توګه ومني. په دغه هیواد کې ایرو د دې پولي واحد. دا اوس موږ ستاسو درس د فرانسې په هکله، د فرانسې د هیواد اړوند معلومات لاسته راوړه. د فرانسې چیرې موقعیت لري، په کوم محل کې شاهي نظام درلود، او سره ولې جمهوریت نظام رامنځته کیږي، تر څنګ دا وویل چې د دې ځای اوسیدونکي د کوم دین دي، د کوم نژاد دي او په کومو ژبو خبرې کوي. د فرانسې د پرمختګونو په هکله مهم معلومات لاسته راوړل. رزو د انګلستان شهید دولت ده چې دا څه ډول دولت دی او څه ډول رامنځته کیږي. انګلستان هیواد بیا د اتلانتیک سمندر په شمال کې پروت دی، په سویل کې د انګلینډ د کانال او په ختیځ کې بیا د شمال سمندر او په لویدیځ کې بیا د ایرلینډ سره ګډ سرحد لري. د طبیعي جوړښت له پلوه بیا انګلستان پر درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې لومړی په شمال کې د سکاټلینډ سیمه د انګلستان یعنی برخه ده، دویم بیا شمالي ایرلینډ یا اولستر نومیږي، او دریم د انګلینډ او ویلز سیمه ده. دغه انګلستان د طبیعي جوړښت له مخې د چتړول طبیعي جوړښت لري، د همغه جوړښت له مخې انګلستان په درو برخو باندې ویشل شوی دی، چې اوله برخه په شمال کې د سکاټلینډ سیمه ده، د سیمه بیا د انګلستان په شمال کې موقعیت لري او تقریبا غرنی سیمه ده، دویم بیا شمالي ایرلینډ یا اولستر سیمه ده، د اولستر سیمه بیا د ایرلینډ د جزیرې په شمال ختیځ کې موقعیت لري چې د هغه مرکز بیا بلفاسټ نومیږي، او دریم بیا د انګلینډ یا ویلز سیمه ده، چې انګلینډ او ویلز بیا د انګلستان د جزیرې سویلي برخه جوړوي. د انګلستان 2% خلک چې دي هغه بیا مسیحي دي یا مسیحان دي یا د مسیحي دین پلویان دي، او 15% خلک بیا د نورو دینونو پیروان، یعنی 2% خلک مسیحان دي، 15 نور په سلوکي هغه بیا د نورو دینونو پیروان دي، د نورو دینونو منونکي دي، او د اداري پلو بیا انګلستان په څلورو لوی ولایتونو باندې ویشل شوی دی، چې یو یې انګلینډ ولایت دی، بل یې ویلز ولایت دی، بل سکاټلینډ او شمالي ایرلینډ. دا هغه څلور ولایتونه دي چې انګلستان کې موقعیت لري. په 1500 میلادي کال کې بیا ملکه لومړی الیزابت د انګلستان حکمران سره، او انګلستان بیا د هغه د واکمنۍ په دوره کې یو اقتصادي او پوځي ځواک وګرځوي، او په انګلستان کې پاچاهي میراثي ده، چې سره له دې چې په دغه څو لسیزو کې ولسي حاکمیت د ولسي جرګې د لارې د سلطنتي مقام امتیازات او قدرت محدود او راکمیږي، خو بیا هم شاهي کورنۍ ډېر امتیازونه لري، او په انګلستان کې کومه پاچاهي چې د هغه میراثي ده، یعنې د په ارث وړل کیږي. په نننی انګلستان کې بیا ملکه د ځینو صلاحیتونو په درلودلو سره د ملي وحدت د ساتنې، د چې ملي وحدت په دغه هیواد کې ټینګ کی، د دولت د رهبری یعنی خپل دغه دولت په سمه ډول سره رهبری کی، او تر څنګ د نظام د ټینګښت او د نهایی پریکړو سمبول کول کیږي، یعنی دغه صلاحیتونه په دغه هیواد کې ملکه لري، او د قوانینو تشویح د سولې او جګړې د حکم صادرول، د کوم هیوادونو سره سوله وکړي، د کوم هیوادونو سره جګړه وکړي، د دغه حکومت صدرول، تر څنګ د حکومتونو په رسمیت پیژندل، د قراردادونو او کونسینونو قبلول یا ردول، ولسی جرګه ځنډول، د صدر اعظم په مشوره ردول، او لوی او ځینې نور مهم سیاسي قضایي او ملکي دندې هم د ټاکلې سي، د اشرافي القاب او توزیع، او تر څنګ د صدر اعظم ټاکل، د کابینې وزیران او د صدر اعظم په غوښتنه باندې د ملکي د خاصخه ټاکل کیږي. دا هغه وظایف دي چې په نننۍ انګلستان کې ملکه لري، او دغه کارونو صلاحیت د دې په لاس کې دي. د انګلستان پارلمان بیا دوه جرګې لري، چې لومړۍ جرګه یې ولسي جرګه ده، 450 غړي لري، او ټول دغه کوم غړي چې دي هغه د 50 کلونو د پاره ټاکل کیږي د انتخاباتو له لارې، یعنی په دغه هیواد کې ولسي جرګه د پاره چې کوم غړي ټاکل کیږي، هر غړي د 50 کلونو لپاره په دغه ولسي جرګه کې غړي توپ لري او خپل دندې سرته رسولی سي، مګر دغه غړي بیا د ټول ټاکنو یا د انتخاباتو له لارې ټاکل کیږي. دویمه هم د مشرانو جرګه ده، چې هغه بیا 500 کسه غړي لري، او دغه ارګان بیا درې اصلي څانګې لري، ملکه، د اشرافو جرګه او د عوامو جرګه، چې هر جرګه بیا خپلواک دي، او د قانون ترتیب، د قانون تدوین په وخت کې بیا د درې سره دغه د درو سره جګړو جرګو توافق لازمي او حتمي ګڼل کیږي، یعنی درې سره جرګې باید اساسي قانون یا کوم قانون چې ترتیبیږي او تدوین کیږي هغه باید د درو سره په توافق سره. انګلستان د نړۍ د لوی صنعتي هیوادونو څخه ګڼل کیږي، یعنی دا هم یو ډېر لوی صنعتي هیواد دی، چې د دې هیواد مهم صنایع چې دي هغه کوچنی او غټې فابریکې دي، مختلف ماشین آلات دي، د هغو ماشین آلاتو پرزې اوتومات سامان آلات، او تر څنګ یې نقلیه سامان آلات، الوتکې، کوچنی او غټې کښتۍ یا بیړۍ، کرنیز وسایل، د اورګاډي پتلۍ، د انرژي تولید او د هغه تاسیسات، تر څنګ یې د مخابراتو وسایل، کیمیاوي او غیر کیمیاوي توکي، دا ټول د انګلستان هیواد هغه ډیر مهم صنایع دي چې د انګلستان هیواد صنعت پر همدغه شانه باندې ولاړ دي. انګلستان د 1945 میلادي کال کې د اکتوبر په 28 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیتوب ترلاسه کوي، یعنی په دغه شورا کې یا دغه ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې غړی کیږي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس، موږ او تاسو نن د فرانسې د هیواد په هکله او تر څنګ د انګلستان د شاهي دولت اړوند معلومات لاسته راوړل. دا چې دغه فرانسې هیواد څه ډول هیواد و، جمهوریت یې په کوم کال کې رامنځته کیږي، شاهي نظام یې څه ډول د منځ ځي، او تر څنګ د دغه هیواد د خلکو په هکله وپوهېدلو چې دغه هیواد د کوم دینونو پلویان دي، کوم دینونه مني، د کوم نژاد څخه دي، په کومو ژبو خبرې کوي، او د دغه هیواد اړوند مو مکمل او لازم معلومات تر څنګ مو د انګلستان د شاهي نظام په هکله هم وپوهېدلو چې دا هیواد په کوم څه ډول جرګې لري، په څو ډول څو ولایتونه لري، او په څو برخو باندې دغه هیواد ویشل شوی دی، دا هیواد خلک بیا کوم دینونه منونکي دي، تر څنګ کومې مهمې صنایع په دغه هیواد کې شته، او د دغه هیواد غړیتوب په کوم وخت کې دوی ترلاسه کوي، د ملګرو ملتونو غړیتوب. دغه موضوعاتو اړوند موږ تاسو مکمل معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسو د پام وړ وګرځېدلی وي او ورڅخه ګټه به مو اخیستې وي. نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې تر هغه ورسنی شي ورسره مل پاتې شوي اوسي، او د هرې موضوع څخه به مو ګټه پورته کړې وي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شي چې
د ازادي ملمه ازادي ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي. اجمل ان مو د ځل په دې خبرونه کې هرکلی کوم. نن مو په ازادي ملما کې ملما افغان لیکوال، شاعر، او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلان دی. ځلان صاحب، خبرونه ته ستړي مشي. راځه له دې به پیل کوو. کله چې له افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې، وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیږیدلې چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو، په هغې وروسته غږیږو.
لبه د مرغه ووایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم، او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې، او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالې شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي، مونږ هم راغلو، او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو، نو هملته پاتې شو تر یو وخته پورې. هلته وو قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب، زه خپل کوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوټ باندې ډېر تللی راغلی یم. کوټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اوه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي، خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډېرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نور سیمو ته تللو د خپلوانو کره، او په دا لارو به مابادیانې لیدلې، پاخه سړکونه به هم لیدل، مکتبونه به هم لیدل، همدا ډول نورې د آبادۍ، او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزي کول هغه وخت ډېر زیات مود و، چې د ځوانانو ته ودونه به یې کول، په څادر به یې ورته په پیڅکو به یې ورته ګلدوزي کوله. همدا ډول ښځې چې وې هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزیانې کولې، او ګلونه به یې په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ دپاره، هغه ټول موږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به په کوڅو کې خټې وې، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به وردننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي، یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي، داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و، نو سختیانې درلودې.
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه، په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه، یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه وو، او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي، دا نه وه یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه، بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي، رقم رقم پړاوونه خپل کړه، خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولی دي چې هملته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته، دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب، مدرسه، درس، دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو، خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و، چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو، په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سینو سال کې شو، طالبان حکومت و هغه یو ګډوډي وه، معلومه نه وه، سرنوشت معلوم نه و چې څه کېږي څه به نه کېږي. خو بیا هم زمونږ په کلي هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار ته راکډه شوي، بېرته راګرځېدلي وو. په کلي کې یو مکتب وو، په هغې کې تقریبا تر هغې وخت کې اتمه پورې وو، اتمه که نه هم اتمه پورې زما په خیال باندې، هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و، د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده و، او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده، د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و، او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یی کوم هغه دوره تېرېدله، او کوم کتابونه فکر کوم څه دولس و که اته، چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت بینې و، هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو میرزایي خط یې درلوده، او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه یې اخیستو، نو هغه که مکتبونه نه مو، زما کشر ورور مې همدا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان، هغه مونږ به سهار کې کیناستلو، پلار به مې خپل کار هم کوه، د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې، هغه وخت قلم او کتابچې نه وې، هغه سلیټي تختې وې، هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې، بیا به نور ته کېښودلې چې وچه به شوې، د سیاهي به جوړه کړې وه، هغه به بیا ډکې کړلې، بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلی شوي وو، هغه به هم ډک کړل، بیا به هم وینځلې، هلته به هم کېښودلې، او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه وخت زمونږ د استادۍ دم درلله، زمونږ د ټول تقریبا 15 ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله، او ډېرې تختې به مو تورې کړلې، نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي، ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي، نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو، او تر څو چې بیا هغه بدلون ذهني و نو څو کلونه پکې تېر شول، تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل، مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته، نو بیا هلته لاړو، نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي، دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و، لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل، لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی، استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوهي، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دې ادبیات او هنر او فرهنګ ومن؟
ان صاحب یو ډېر جالبه نقطه به بلم درته ووایم، چون شاید دا د ډېرو خلکو تجربه اوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان مو اوري چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو، مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستی، ولې مونږ د ابجدو حساب یاد کړ، نو که چا به یو ډېره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپله چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستله، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړ، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه به هم چې جمع کړو دستي په دستي به هم ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کېنم، زه امتحان ورکړم، زه په اووم صنف کې کېنم، همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوست زده کوو، مونږ د دې خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی، چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، او همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل، بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کوې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریح کوي چې هغه اصول درته ښایي، نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل دا دا په یو شعر کې مونږ دروخاله دا دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو که څه هم هغه معاصر دغه بینه درلوده رنگ بینه درلود ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سر سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستله همدا ډول کتابونه چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه وو د نیکله اړخه راته هم داسې راپاتې وو بیا پلار مې درلودل بیا مشران هم نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه راواوړي کریشتیا درته ووایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقه مندي مې نه درلودله تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه نو بیا شعر مې شروع کړ خو یو دوه ځله یو څو وخت شعر مې لیکلو خدای شته په هغه یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې هغه مشاعره کې تلاړم خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده مشاعره کېنسلم ډېر خلک راغلي وو پښتونخوا نه هم راغلي وو هملته د پېښور نه هم راغلي وو خپله د ځایي خلک هم وو زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو نو هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړنه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې نو بیا مې شروع وکړله چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر تمایل را زیات شي یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنې د طالبان په د هغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یا 99 خواوشا دغه کلونه یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهمه راته هغه وخت نه وي په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کړ بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو دغه د کیسو داستاني کیسې به چې په دغه شعري دغه کې به شوې وي آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او درې ماشوکه او ډیر زیات دغه کتابونه ډیر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل نو هغه به چې
عموما به په دې کټونو پراته وه په داسې واړه واړه کټګکي به یې ورته اچولي وه دا د کیسه خانه چاپ کتابونه وه واړه واړه او رښتیا ځینې ډېر مشهور وه لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو ډېرو ځوانانو اخیستو د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې او همدغه د عاشقانه داستانونه وه چې په شعر باندې ویلي وه
نو دا د زمونږ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لوستو خو شاید د ډېر نورو کسانو دومره ډېره علاقه نه وه خو ما او زمانه کشر ورور مې چې و ساحر ځلان مونږ ډېر زر دا لیکو لوست زده کړی وو یو خو دا و چې ډېر وخت هم پلار سره تېره وه هغه نور هلکان به چې و هغه به راغلل یو ساعت به وو بیا به لاړل بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس وو هم به هم دیني درس ویلی هم به له ماسپخین لخوا په کور کې نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوست زده کړ نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه نو دا هم یو څه وو چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی وو خو دا چې ادبیات څه دي ادب څه ډول باید شاعري وشي نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې او بیا مې شروع وکړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم
زلان صاحب
ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کار او باسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی په هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه وو، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کومو ژبو چې مشهوري شاعری وي هغه پیز زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کوله ډیر پانی هم ډکی کی هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده. ما دې ورستوي کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللي وو او دوی یوه مشاعره درلوده په دغه ښوونځي کې، او دا په یو بهرني ښوونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاد نه وپوښتل چې د ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روزنې او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړي د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یې، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ورته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حاکمیت څومره مرسته در سره کړې ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیاته شي؟
ان صاحب، دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان داسې سیستماتیک وو کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي، او ستا ته لوسن زیاتېږي او فکر کې یوه تنده محسوسې، او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کمه لخم مرغا. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نوم روان، نو شاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې ما سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیره زیاته همیشه یادونه وکړم. ما په یو د پښتونخوا یو کتابخانه او پاغه کې می دغه واخیست، ممبرشپ واخیست، ځکه هر ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په 2015 او 2016 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب باندې چې پیدا کوو په 300 500 او 800، نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هر ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامین په کې. نو زه ډېر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه د استدلال جوګه ومه او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې ما کتاب واخیست د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستله، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو، خو بیا ماته ګټه رسول، هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړه او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپل لیکوال هم دی هغه، چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولمه او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مراسره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیانه ته اخلي هیڅ مشکل نه نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوي کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د اته میاشتې یا کال تیر شوی و، د کتابخانې ته زه کتاب راوړه، کتاب راله، هلته به مشاعرېم کېدلې، مشاعران به کېناستل. نو په قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلی، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې. نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولی شم. نو په کراره کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته د فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایه. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې که هغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو اثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاسته راوړنې څه ګڼې؟
زما تر ټولو غټه لاسته راوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه یې راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپله په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې په قراره قراره ولې هغه د ته چې څه غواړې هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي، نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي، هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتما خبر به یې. ولی ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړمه بولم هغه دا ده چې ادبیاتو ما ته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی وای. خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړه چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هیله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر ځلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پې ونه غږېدو. خیر بیا به پې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واورېدله.